د اتو بجو د یو ساته خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د دې یو ساته خبرونې په راپورونه کې ملګرو ملتونو خوشو شوه چې دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ته زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت یو اړوند چارواکی وایي
لس میلیونه هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 5 کلونو کمې هغو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو.
که څه هم په افغانستان کې لوږه زیاته سوې خو ځینو خپلواکو بنسټونو خپلې شخصي هڅې پیل کړي.
هر با احساس غرور یا خور کولای شي چې هر میاشت یاد بنسټ ته د خپلو عوایدو څخه کم تر کمه 100 افغانۍ ورکړي.
د غزنی د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل نوښت یو روغتیایي کلینیک جوړ کړ. د طالبانو چارواکي وایي
اوس به انشاءالله تعالی وغه په وغه باندې موږ هم در سره همکار یو او موږ به هم دغه تکلیفونه ومخت در سره بیا یو.
سرنوالونو د جرمني په جنوب کې په یوه ریل ګاډي کې د چړو په گزارونو د مسافرو ټپیانول ترهګریز عمل نه دی بللی. د خبرونی په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي. یوناما په افغانستان کې د دوو فعالانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایه مشر وایي چې په افغانستان کې د مرستو په بدل کې خلکو ته د کار د برابرولو په اړه غور کوي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزه ترلاسه کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوو مدني فعالانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه وښوده. یوناما پر خپل ټویټر پاڼه پرون ماښام لیکلي چې په مزار شریف کې د بشري حقونو د مدافع فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوږیانی د وژل کېدو راپورونو سخت اندېښمنه کړې. د ملګرو ملتونو استازولۍ دا دوه تنه د بشري حقونو مدافعین او فعالان یاد کړي او ویلي دي چې د دوی د وژنې په تړاو د بیړنۍ خپلواکۍ او بې پیاري څېړنې وسی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په مزار شریف ښار کې 4 ښځې وژل شوي دي. په وژل شوو کې د پوهنتون استاد او د د حقونو مدافع 90 کلنه فروزان صافی هم شامل ده. اخو په جلال آباد کې تیر اونۍ مدني فعال هجرت الله خوږیانی له خپل ورور سره یو ځای د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. طالبان ویلي چې د دغو پیښو په اړه څېړنې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نقدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي. د WFP اجرایی رئیس ډیوډ بیزلی دا خبره پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند لمرستیال عبدالسلام حنیفی سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي انعام الله سمنګانی پر خپل ټویټر د ډیوډ بیزلی او عبدالسلام حنیفی د کتنې جزئیات خبرې کړي. هغه ویلي چې اړمنو ته د کار په بدل کې د مرستو پروګرام به په مارکیټ کې پیسې زیاتې کړي او د اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. تر دې مخکې د طالبانو رئیس الوزرا ویلي و چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام به پیلوي چې له مخې هر کس ته د کار په بدل کې د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې ګڼو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړل او د هیواد اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د معاشونو نه اجرا کېدل، د وزګارو خلکو د کچې زیاتېدل، د راکړې ورکړې کمښت او د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو کنګل کېدل د افغانستان د بدې اقتصادي وضعې اصلي عوامل یادېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د صحي تجهیزاتو یوه بسته کابل ته رسېدلې ده. دغه سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د شاوخوا 15,000 افغان ماشومانو د درملنې لپاره د صحي تجهیزاتو دا محموله د قطر د حکومت په همکاري کابل ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د اګست له 1 راهیسې د قطر هوایي شرکت 4 الوتکو د دغه سازمان 60 میټریک ټنه تجهیزات افغانستان ته رسولي چې د 1.5 میلیون افغانانو د بیړنیو روغتیایي اړتیاو د ځوابولو لپاره کفایت کوي. د اګست پر 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په حال کې دی. د آریانا افغان هوایي شرکت ویلي چې لنن څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته خپل ورځنۍ مسافر وړونکي الوتنې بیا پیلوي. دغه شرکت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې اعلان کړی چې دغه الوتنې به هر ورځ له کابل څخه دوبۍ او له دوبۍ څخه کابل ته ترسره شي. د اریانا افغان هوای شرکت داسې وخت دوبۍ ته الوتنې له سره پیلوي چې متحده عرب اماراتو کې ګڼ افغان مسافر وطن ته د تلو او برعکس له افغانستان هم ګڼ هغه خلک چې اماراتو کې کار کوي د الوتنو په تمه دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، دغه هیواد ته د هوایي سفرونو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. افغانستان د شل اوریز کرکټ په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته ورسولې. د کرکټ د ملي ټیم غړیو له خلکو غوښتي چې مایوسه کېږي د نه، ځکه راتلونکي کې به لوبډله لا ښه چمتووالی ولري. د ملي ټیم غړي ګلبدین نایب پرون په یوه کنفرانس کې وویل
دنیا نه ده ختمه او ډېر کرکټ پاتې، موږ ته انشاءالله ډېر کار کول پکار دي. افغانستان ټیم اوس هغه لیول نه ده او خوشبختانه موږ لپاره ډېره خوشحالۍ خبر چې اوس موږ په ټاپ ایټ کې یو، موږ آلریډي بل ورلډ کپ کې یو، خو دې لپاره موږ نور هم محنت کوو. دې محنت باندې هیڅ هم نه دي او دوی نه مایوسه کېږي. انشاءالله افغانستان به هغه ورځ ډېر لري چې افغانستان به دنیا په ټاپ تھری ټیمونو کې راځي.
افغان لوبډلې په نړیوال جام کې له 15 لوبو یوازې 2 وګټلې او په خپل ګروپ کې څلورم ځای خپل کړ. د افغانستان وروستۍ لوبه پرون د نیوزیلند په وړاندې وه چې سیال ټیم یې د 125 منډو هدف د 2 وکټو په سوځېدو سره په 19 اور کې پوره کړ. له پرونیو لوبو وروسته د نړیوال جام د نیمه پای لوبو ترسره کوونکي ټیمونه هم پوره سول. پاکستان به له استرالیا سره مخامخېږي او نیوزیلند به د انګلستان په وړاندې مسابقه کوي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزا ترلاسه کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې د مدرنا شرکت 3 میلیون ډوزا واکسینونه داسې وخت اوکراین ته واستول سول چې دا هیواد د کووید 19 ناروغۍ له یوې نوې څپې سره مخامخ دی. اوکراین کې کورونا بیا اوج ته رسېدلی او پرون د 12,000 نویو پیښو د ثبت خبر ورکړل سو. په دغه هیواد کې پرون د 24 ساعتونو پر مهال په کورونا وایرس د څه باندې 440 کسانو مړینه تایید سوه. د کویت کابینې د سیاسي مخالفانو د عفوې پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. دا موضوع له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمېدو لپاره په پارلمان کې د اپوزیسیون د وکیلانو لخوا د یو کلیدي شرط په توګه مطرح شوی و. د کویت حکومت پرون په یو اعلامیه کې وویل کابینې لازمه مسوده تصویب کړه چې اعلی حضرت امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې سبب سوی و چې د قانون جوړونې چارې له میاشتو راهیسې په ټاپه ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن خپل سرحدونه د هغو بهرنیو وګړو په وړاندې په بشپړ ډول پرانستل چې بشپړ واکسین سیوي او دغه هیواد ته ورځي. له دې سره د نړۍ له بېلابېلو برخو دغه هیواد ته له 3 میاشتو راهیسې لګېدلي محدودیتونه یو څه نرم سول. دغه بندیز د 2020 کال په لومړیو کې د مخکېني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا هغه وخت لګول سوی و چې کورونا وبا په اوج کې وه او دغو محدودیتونو د اوسنی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې هم دوام درلود. د دغو محدودیتونو له کبله چې په اروپا او د امریکا په ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو کې چندان محبوبیت نه درلود، کورنۍ سره جلا، د ګرځندوی صنعت یې ګډوډ کړی او ډیپلوماتیک اړیکې یې ترینګلې کړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې نن ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د ورکولو 4 ورځنی ملي کمپاین پیلېږي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي تمه ده چې له 15 کلونو کم عمره 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. ملګرو ملتونو خوشي شولې چې په 3 کلونو کې د لومړي وار لپاره په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسیناسیون زمینه برابره شوه. صفی الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
روغتیا پالان او د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو واکسین ولګوي. روغتیا وزارت کې د پولیو د ملي کمپاین د اعلان په غونډه کې لزګونه میندې له خپلو وړو بچیانو سره ناستې وي او ماشومانو ته د واکسین لمړنۍ څاڅکي ورکول شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد د پولیو د کمپاین د پیل په اړه وویل
نومبر په اتمه په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سرسرسري کمپاین یا جماعت په جماعت باندې کمپاین پیلېږي او د څلورو پر لپسې ورځو لپاره به دوام ومومي. د دې کمپاین موخه دا ده چې د 15 کالو کم عمره ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پولیو یا د ماشومانو ګزړ لا هم پکې نه دی ورک شوی. د دې کار لوی دلیل په دې هیوادونو په تیره بیا لرو پرتو کلیوالو او صابلوګرو سیمو کې امنیتي ستونزې او د ځینو خلکو نه لیوالتیا ښودل شوې. په یادو دواړو هیوادونو کې اکثر د پولیو د کمپاین پر مهال واکسیناتورانو مرګونه بریدونه کیږي چې ورسره کمپاین هم له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي او له 15 کلونو کم عمره میلیونونه ماشومان له واکسین پاتې کیږي. د امنیتي ستونزو په خاطر په تیرو څو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان د پولیو د واکسین له اخیستلو محروم وو. دا چې طالبانو ژمنه کړې په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین په برخه کې پوره همکاري کوي د ملګرو ملتونو سازمان ترې هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف افغانستان څنګه ویلي یو بې ساري موقع لاسته راغلی چې په یو وار په دغه هیواد کې پولیو یا د ماشومانو ګزړ مه وشي. یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي او نور دې هم وهڅوي چې ماشومانو ته واکسین ولګوي. د روغتیا نړیوال سازمان په سرمشریزه کې چې همدا دوه اونۍ مخکې وشوه دغه سازمان مشر تدریس ادهانم گبریسز مخکې له مخکې په افغانستان کې د پولیو کمپاین هیله بخونکې وباله.
Only 2 cases have been reported in Afghanistan and Pakistan so far this year.
سکال تر دې د مل افغانستان او پاکستان یوازې دوه پیښې راپور شوې. دا په تاریخ کې تر ټولو کمې پیښې دي. ما سپتمبر کې افغانستان ته د سفر موقع درلوده. زه خوشاله يم چې هلته په دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره کور په کور واکسین پیلېږي. دا به موږ له پولیو د پاک نړۍ هیله ته لا پسې نږدې کړي. افغانستان کې کال په کال د پولیو پیښې په کمیدو بلل شوی او ورسره دا هیلې زیاتې دي چې سږ کال د پولیو د واکسین په سم تطبیق سره دا ویروس له منځه لاړ شي. 2000 کال په دغه هیواد کې شپږ 50 پیښې راپور شوې وې چې اکثر سرحدي ولایتونو په تیره بیا جنوب کې کندهار او په ختیځ کې ننګرهار کې پیښې شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پولیو یو انتانی ناروغي ده چې عصبي سیستم اغېزمنوي او کله کله د فلاج یا ګزړ سبب کیږي.
ومنودل چې په افغانستان کې سرله نن دوشنبه تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزړ ضد ناروغي د واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. نوریاس نوری په دې اړه د روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام له رئیس ډاکټر ګلا خان ایوب سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دغه پروګرام په لړ کې به څومره ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي.
بله، موږ په دغه پروګرام کې په پلان کې لرو چې 10 میلیونه هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 15 کالونو کمی هغه ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسو. د دې په ترڅنګ موږ غواړو چې هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 15 میاشتو نه تر 15 کالو پورې دی هغه ته او شمیرې نږدې 8.9 میلیونه ماشومانو ته رسیږي، دوی ته به د ویټامین ای درمل ورکوو. نو دغه کمپاین چې دی زمونږ یوازې د پولیو واکسین به پکې نه وي، انشاءالله چې د ویټامین ای کپسول به هم هغو ماشومانو ته چې د دې کپسول دپاره عمر مناسب دی هغوی ته ورکوو.
څو ورځې به دغه کمپاین دوام کوي او څه ترتیبات مو ورته نیولې هغه روغتیایي ستونزو ته په پام چې نن ورځ افغانستان ورسره مخامخ دی، آیا تاسو به وکولی شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ د 10 میلیونو ماشومانو؟
نو تما خو ما همداسې دا پلان کړی م، همدا 10 میلیونه ماشومان دي. دا کمپاین به د درې ورځو دپاره څلور ورځو مسلسل ورځو دپاره به دوام کوي. درې ورځې به دغه د کمپاین ټیمونه ماشومان واکسینوي او په څلورمه ورځ باندې به بیا دغه د کمپاین په مهال دوی سره یوه پاڼه ده هغې ته تالیشیت وایي. نو د دې تالیشیت په شا باندې هغه ماشومان چې غیر حاضر دي او هغه د واکسین په مهال باندې دوی په کورونو کې او په دغه ځایونو کې چې د واکسین ټیمونه ورغلي دي دوی واکسین شوي نه وي، نو بیا په څلورمه ورځ باندې هماغه د پاڼې له مخې دوی غیر حاضرانو پلټنه کوي او دوی هڅه کوي چې هغه ماشومان چې واکسین شوي نه دي او غیر حاضر وو غیر حاضرو ماشومانو ته ځان ورسوي.
مخکې د پولیو یا د ګزندې واکسین د تطبیق په برخه کې ځینې ستونزې وې. په ډېرو لرو پرتو سیمو کې چې طالبان واکمن ول هلته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکول کېدله، بلکې یوازې په کلینیکونو کې او په ځینو ځایونو کې په جوماتونو کې. اوس چې طالبان واکمن شوي دي او دا د سرتاسري کمپاین د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تطبیقیږي، په څه ډول به دا کمپاین تطبیقیږي؟
نو دې کمپاین کې خلک څنګه چې مونږ ویلی شي لس میلیونه ماشومانو ته به مونږ د واکسین څاڅکي رسو. نو تمام همداسې ده چې دغه لس میلیونه ماشومانو ته مونږ د واکسین ورسو. نو دا البته په هغه ځایونو کې چې لکه مخکې مونږ نشو کولی د امنیت د نشتون له کبله، نو اوس دا امنیتي ستونزې تر ډېره بریده حل شوي دي او تا تر ډېرو لرو پرتو سیمو کلو او بانډو ته زمونږ د څار ډلې هم کولی شي چې لاړ شي او د واکسین د تطبیق نه ځان ډاډمن کړي. نو که څه هم تاسو ته معلومه وه چې په تیرو کمپاینونو کې مونږ همدغه لس میلیونه ماشومان پلان ته کې شاملول، خو هغه مهال د امنیت د نشتون له کبله د بده مرغه چې زمونږ نه څلور میلیونه ماشومان د واکسین نه پاتې کېدل. خو دا ځلې لکه اوس تم هم دا چې انشاءالله دا کمپاینونه به د نورو سره توپیر ولري او په دې کې به مونږ د ماشومانو ښه پوښښ ترلاسه کړو.
د پنځو کلونو کم عمره ماشومانو لپاره خو باید د پولیو واکسین څو ځلې ورکړل شي. اوس د واکسین په دغه کمپاین کې ډېر ځن راغلی دی، آیا د دغه ځن سره د پولیو پېښې ډېرې شوې نه دي؟
له نیکه مرغه چې سږ کال زمونږ دپاره د پولیو د کیسونو له نظره ډېر ښه کال دی، که څه هم مونږ په دې نه یو توانېدلي چې لکه کمپاینونه ترسره کړو ځکه د کرونا فتم راغی، بیا د روسي تحولات رامنځته شول. نو کمپاین مونږ نه دی ترسره کړی، خو یعنی نږدې شپږ میاشتې وروسته مونږ کمپاین په افغانستان کې ترسره کوو. خو په دې کال کې مونږ یوازې یوه مثبته پیښه د پولیو لرو، هغه هم د جنوري په میاشت کې راپور شوی ده او د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ نه، او د هغې نه وروسته تر دې مهاله پورې له نیکه مرغه مونږ کومه د پولیو مثبته پیښه نه لرو. او باید ووایم چې تیر کال مونږ په ټول افغانستان کې شپږ پنځوس مثبتې پیښې د پولیو لرلې، چې سږ کال سره که پرتله کړو نو ډېر زیات لکه د پولیو د مثبتو پیښو په شمېر کې، یعنی سږ کال د پام وړ کموالی منځته راغلی دی، چې دا د پروګرام کامیابي مونږ ته په ګوته کوي. که چېرته مونږ همدغه لاسته راوړنې وساتلی شو، نو لرې نه ده چې د یو دوه د کیفیت سره سم که چېرته مونږ کمپاینونه اجرا کړو، نو انشاءالله چې د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل به په افغانستان کې ختم شي.
د روغتیا وزارت د پولیو پروګرام رئیس ډاکټر ګل خان ایوب وو چې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین په باب یې خبرې کولې. دغه کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیلېږي چې په نتیجه کې به شاوخوا لسو میلیونو ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت یو روغتیایي کلینیک جوړ کړ. د غزنی په جغتو ولسوالۍ کې د سیمې خلکو دغه کلینیک د شنبه په ورځ پرانیست. تفصیل په دې راپور کې.
د دغه ځای یو قومي مشر حسین علي شجاعي د شنبه په ورځ د دغه کلینیک د پرانیستې په غونډه کې وویل دغه کلینیک یولس اتاقونه، هر اتاق مجهز تشناب، برق، اوبه او ډیری نوري اسانتیاوې لري. نوموړی زیاتوي لکلونه کلونه څخه په دغه سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نه و، چې له امله یې د سیمې خلک له زیاتو روغتیایي ستونزو سره لاس او ګرېوان و، ځکه یې په دغه کار لاس پورې کړ. ښاغلی شجاعي وایي
این کلینیک دارای 11 اتاق مجهز و
دغه کلینیک یولس مجهز خونی، ډیر مجهز تشنابونه او لټول سیستمونو لکه برق او بو څخه برخمن دي. تعمیر ډیر خسته جوړ او د خلکو په خدمت کې وړاندې شوه دي. کوم کسان چې دلته ناشتي لټول هله کوم چې په دغه خدمت کې به هم برخه واخلي او دغه رنګ تل د دغه مظلوم ملت خدمتگار ووسی.
این ملت و
د دې سیمې اوسیدونکي له روغتیایي چارواکو څخه د نوري همکاري غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت روغتیایي سیمه ایس چارواکي هم د سیمې د خلکو دغه کارستای او د مرستې ډاډ ورکوي. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح د پرانیست غونډې په خبرو کې وویل تاسو ډیر لوی کار ترسره کړی دی، موږ اماده یو چې له تاسو سره هر اړخیزه مرسته وکړو.
دغه کوم خدمت چې تاسو روان کړی ده په دې کې به ان شاء الله که خدای کول موږ در سره شریک یو، لکه څنګه چې تاسو تر اوسه دغه کار و مخته وړی ده اوس به ان شاء الله تعالی وغه په وغه باندې موږ هم در سره همکار یو او موږ به هم دغه تکلیفونه و مخته در سره بیا یو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د عامې روغتیا پخوانی رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل څه موده وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیایي خدمتونو د کمښت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې وه. هغه ویلي وو که نړیوال بانک ورسره مرسته ونه کړي نو په روان کال کې به د روغتیا په برخه کې د نه امکاناتو له امله په غزنی کې تر 110 زیات روغتیایي مرکزونه وتړي. دغه اندېښنه د هیواد په ډیری سیمو کې ښودل کیږي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په افغانستان کې د زیاتېدونکې لوږې په اړه اندېښنه ښودلې، د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه کړې ده چې له افغانانو سره مرستې ته ودانګي. په کور دننه هم ځینې مرستندوی بنسټونه سته چې دې وضعیت ته متوجه دي. زموږ همکار اجمل تورمن د کلي په نوم د همداسې یو بنسټ له مشر مجیب الرحمن محمودي سره مرکه کړې. ښاغلی محمودي په پیل کې د دې بنسټ د مرستو راټولولو په اړه وایي.
د یاد بنسټ عایداتي سرچینې یا بېوزلو کسانو ته د مرستو راټولولو سیستم چې دی په دې کې موږ څو برخې لرو. یو خو د شتمنو خلکو صدقې دي، زکات، فدیه، سرسایه او یا نور نقدي او یا خوراکي مواد یا جامې یا نور مرستې دي چې هغه موږ ته خپله دوی رالیږي او موږ یې تر بېوزلو رسوو. بل چې دی موږ خپله چې کوم یو بل سیستم جوړ کړی دی هغه میاشتنۍ تمویلي ونډه ده چې د خپلې فیسبوک پاڼې او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې مو د خلکو سره شریک کړي دي. هغه داسې ده چې هر با احساس ورور یا خور کولی شي چې هر میاشت یاد بنسټ ته د خپلو عوایدو څخه کم تر کمه 100 افغانۍ ورکړي. په دې کې ځینې داسې کسان شته دي چې ان تر 100 ډالرو پورې هم ورسوي او تر اوسه پورې د موږ سره په دې سیستم کې 6 کسانو نمونه ثبت کړي دي او په منظم ډول خپله میاشتنۍ ونډه موږ ته رالیږي.
محمودي صاحب ته وایي چې د دغو مرستو د ویش بهیر بیا څه ډول دی؟
د مستحقینو کسانو پیژندلو دپاره یو ډیر منظم سیستم لرو چې هغه د ریسرچ یا سرویس سیستم دی. کله چې یو څوک موږ ته معرفي شي د کومو دوستانو یا کومو نورو خلکو د خانه یا خپله کوم څوک موږ ته تلیفون وکړي یا مراجعه وکړي نو زموږ هغه د سروي ټیم ورځي، د دوی کور ته ورځي، د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلي ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې د دوی معلومات اخلي. موږ یو منظم سوالنامه ورته جوړه کړې ده چې هغه بیا بېرته د تابیس ته رسوو. دغه پوښتنې چې کومې د دوی سره مطرح کیږي او دوی ځوابوي، دا پوښتنې بیا په همدغې سیمه کې د یو دوو با اعتباره کسانو څخه موږ پوښتو چې دغه کورنۍ موږ ته حقیقت ویلی که نه، ډاډ ترلاسه کوي، وروسته موږ کومک ورته ورکوو. دوی ته
غوښتنه مو له هغو افغانانو څه ده چې دوی د مرستې وست لري او کولی شي په داسو سختو شرایطو کې د نورو لاسنیوی وکړي؟
وختنه د هیواد د شتمنو وګړو څخه دا ده چې همدغه د مرستې او د لاسنیوی وخت دی چې د افغانانو لاسنیوی وکړي او په یوه داسې طریقه باندې وویشي چې هغه رښتینو مستحقو ته ورسیږي. مرسته کوونکي که لومړی په خپل لاس باندې مرستې توضیح کړي او که په خپل لاس باندې نه توانیږي، هغو با اعتبار د نهادونو یا با خیریه بنسټونو ته یې وسپاري چې هغوی یا اداري لګښت مصارف اضافي مصارف ته وانخلي او یا په پوره او شفاف ډول باندې تر رښتینو مستحقو پورې ورسوي.
د کلی په نوم د یوه مرستندوی بنسټ مشر مجیب الرحمن محمودي وله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 د ماخام تر 2 پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
اوس به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو واکسین د پروګرام په اړه یو راپور خپور کړی دی. نن په ټول افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو کمپاین پیلېږي. په تیرو کلونو کې طالبانو له کور په کور د پولیو واکسین له تطبیق سره مخالفت کاوه. اسوسییټډ پریس په یو راپور کې چې ډیلی میل خپور کړی ویلي، ظاهرا طالبانو شک کاوه چې د واکسیناسیون د ټیم غړي شایي پخوانی حکومت یا لویدیځ ته جاسوسي وکړي. راپور کې راغلی چې له همدې کبله او دا چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې د دوام له کبله په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 3,300,000 ماشومان د پولیو له واکسیناسیون څخه بې برخې پاتې شوي. خو وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل وضعیت بدل شوی دی. راپور په عامې روغتیا وزارت کې د طالبانو د سرپرست ډاکټر قلندر عباد له قوله ویلي چې په دې کې شک نسته چې ګوزان یوه داسې ناروغي ده چې درملنه یې ونه سي د کوچني د مړینې یا دایمي فلج لامل کېدای سي. ډاکټر عباد زیاته کړې چې له همدې عمله یوازینۍ لار د پولیو واکسین تطبیق دی. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل ته خپریږي. دا ویروس د ملا په تیر کې مهمو عصبي رشتو ته په زیان رسولو سره بدن فلجوي. ځینو ورځپاڼو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ کرکټ لوبې ته کتلي دي. ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې نیوزیلند افغانستان ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه او د هند مخه یې هم ونیوله. افغانستان د یک شنبه په لوبه کې نیوزیلند ته د 125 منډو هدف وټاکه، خو مخالفه لوبډله وتوانېده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته په اتو وکټو ماتې ورکړي. دا هم ویل سوي چې بلک هیټ به په نیمه پای لوبه کې د انګلستان ټیم سره مخامخ سي. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکلي چې د یک شنبه ورځې لوبې له سیالیو څخه د هند پر وتلو د تایید مهر وواهه. که افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبه ګټلې وای، دوی او یا هم د هند لوبډلې به بل پړاو ته د تګ چانس درلودای. ځینو ورځپاڼو د افغان کرکټ ستوري راشد خان د پرمختګ په اړه لیکنې کړې دي. د بیلګې په توګه ای این آی نیوز لیکلی چې د یک شنبه ورځې لوبې وروسته راشد خان څلورم توپ وهونکی سو چې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې 400 وکټې پوره کړې. وروسته راغلی چې راشد خان په دې وروستیو کې د 100 وکټو په اخیستو سره د نړۍ د تیزترین توپ وهونکي لقب خپل کړ.
اوس هم یو بهرنۍ مسأله. څارنوالان د جرمني په جنوب کې په یو تیز رفتار ریل کې د چړو په گزارونو د مسافرو ټپیانول ترهګریز عمل نه دی بللی. دغه پیښه شنبه سهار سوي چې له عمله یې ځینې مسافر ټپیان سوي دي. د جرمني پولیسو ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې یو سوریایي وګړی نیولی دی. د جرمني خبري اژانس په حواله جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د جرمنی د جنایي څېړنو مشر سابین نایګل پرون د جرمنی د جنوبي ایالت په نو مارکیټ ښارګوټي کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې حملې تر شا د اسلامي سختدریزو ډلو د لاس لرلو هیڅ نښه نه لیدل کیږي. د تیز رفتار ریل ګاډي په مسافرو د چاقو په حمله کې 4 مسافر ژوبل شوي دي. دا پیښه د شنبه په سهار شوې چې په تړاو یې 28 کلن سوریایي وګړی نیول شوی دی. د جرمني ډی پی خبري اژانس د پولیسو له قوله ویلي داسې شواهد نشته چې وښيي بریدګر دی نور ملګري هم لرلی وي. لوړپوړي ملکی څارنوال ګیرهارد نیوهوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي څېړنو ښودلې چې دغه بریدګر رواني ستونزه درلوده. ویل کېږي تورن به د څارنوالۍ په غوښتنه د رواني ناروغیو په روغتون کې بستر شي. د جرمني د پولیسو مرستیال توماس شونیګر وویل د برید په تور نیول شوی سړی د سوریې تبع دی چې لومړی پر یو شپږویشت کلن مسافر برید وکړ او سر یې سخت ورژوبل کړ. هغه وروسته په یو بل شپېته کلن مسافر حمله وکړه. همدارنګه یو بل شپېته کلن سړی هم ټپي کړ او بیا یې یو 9 کلن سړی په بدن په چړو ووهه. پولیسو وایي دوه ټپیان لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د پولیسو په وینا په ریل کې سپرو مسافرو بریدګر ودراو او له پولیسو سره یې اړیکه ونیوله. تورن کس له کوم مقاومت پرته ځان پولیسو ته تسلیم کړ. امنیتي سرچینې وایي شکمن وروستی ځل له اتریش سره پولې ته څیرمه اوسېده. د جون په میاشت کې هم د جرمني په جنوب کې یو بریدګر د چاقوګانو په ضربو 3 تنه ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. پا افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دغه هیواد کې د دوو مدني فعالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنه وښوده. یوناما ویلي چې په مزار شریف کې د بشري حقونو د مدافع فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوجیانی د وژل کېدو راپورونو سخته اندېښمنه.